دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کړی وای په روانه غړي کې 219 پروګرامونه لرو لومړی ستونزې او سرکار کې بد بلدیاتي ادارو د نمائندګانو مشکلات واوري او دوی مونیس پروګرام د کرخه پر غاړه کې مو د افغانستان سولې بهیر د بهیر موضوع څېړلې ده لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه اورو
السلام علیکم د ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته افغان طالبان وای په کابل کې د سلور رخیزه غونډې لپاره کړو نه دی خبر د بخنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتیدونکو غوښونو سره مخامخ دی او د امریکا ولسمشر وای د ګوانتنامو بې زندان د هیواد ملي امنیت کمزوري کوي تفصیل په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په کابل کې د سلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو اترو له پریکړو نه دی خبر له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم زیاته کړه
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو په دې اړه کوم معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړی دی په دې اړه موږ معلومات نه لرو دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی هر هغه هڅه چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دی موږ هم دا غواړو چې اشغال باید ختم شي
تیر ورځ په کابل کې د سلورو هیوادونو چین پاکستان افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشو چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي دغه هیوادونه په دې هڅو کې دي چې څنګه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د امن د پریکند خبرې اترو لپاره زمينه برابره کړي او دغه هیواد کې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کېږدي نن غرمه د جنوبی وزیرستان په وانه کې د امنیتی ځواکونو په یو غاړي د سړک غاړې بم او چاودېدو چې لامل یې 15 امنیتی سرتیري زخمی شوې دي په ډېر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ټول چې دغه پیخه د وانه په تنای سیمه کې د سپین وام ډیم په سړک هغه وخت رامیاسه شو چې د امنیتی ځواکونو درې غاړي روان وو په دغه غاړو کې د ملیشیا او ځوانان سپاره وو زخمی شوي کسان په سمدستي ډول په وانه کې هسپتال ته ورسول شو په پیښور کې د چاپخانو مالکان وایي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب ته ورکړي تیر ورځ په پیښور کې د یوې چاپخانې مالک شهریار مشال ریډیو ته وویل
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړې دي اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا آغازی کسانو ته دی دفترم کلاو کالته جی په لاهور کې او یو غټ کونته ویئر هاوس هم دی هلته کې سیټ اپ کړی چې کم تقریبا د 15 کروڑ په دی انشورنس وکړي
تر دې مخکې به د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو ټیکې هغه چاپخانو ته ورکول کېدی چې د ټیکس بوک بورډ سره به رجسټر وي او تعلق یې له خیبر پښتونخوا سره و په سواد کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی یا شورا پرون په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي په منګورو کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې پکې 300 غړو ګډون وکړ غونډې ته په خپله وینا کې د اسمبلی مرستیال سپیکرې ساجده افتخار له حکومت غوښتل چې د ښځو ستونزو ته دې په خصوصي توګه پاملرنه وکړي
چې قانون سازی کیږي نو هغه ښځه چې دا هغې له بس پنډ ورکړي چې لکه دغه پنډ دی بس ستا دا کار دی اخوا چې قانون سازی کیږي نو هغو ته پکې حصه نه ورکوي ټیک شو پوه شو په دې خبره باندې نو دا نه ده په کارو چې موږ له بیا هم د هغو د الیکشن کوي بابا دا څنګه چې د سړو کار دی دسې دې ښځې هم مخې ته ځي
په سواد کې د ښځو لومړی غیر رسمي اسمبلی یا شورا د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړه شوې وه چې مقصد یې د سواد د ښځو حقونو لپاره مبارزه کول وو خبرونه له مشال ریډیو نورې د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوې کلنی رپورت خپور کړی په دغه رپورت کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی رپورت د ملکي تلفاتو زیاتوالي د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپله حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي دا ډول څرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما هم په خپل رپورت کې کړی او ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو په برخه کې 19% مسؤلیت لري خو افغان حکومت هغه رپورت نیمګړی بللی و په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا وکړي چې روغتیايي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر نه په یوه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارک بوډن له کوله ویل شوي چې هیڅکله باید روغتیايي امکانات کارکوونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې دا د امریکا د ارزښتونو خلاف دی بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. اوباما تېره ورځ دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. نوموړي زیاته کړه
For many years it's been clear that the detention facility
دی وای لډیرو کلونو را پدې خو دا سرګند شوی چې د ګوانتنامو بې زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. خاغلی اوباما ویل چې دغه زندان 15 قیدیان به نورو هیوادونو ته ولیږل شي او امریکا به د پاتې قیدیانو د ارزونې چارې ګړندۍ کړي چې آیا دوی نورو هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي که څنګه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بارنو جنګیالو شمیر له 15 زرو نه 25 زرو ته راټیټ شوی دی. برېټ مګګ پرون ویل د داعش وسلوالې ډلې د فشارونو له کبله له خپلو جنګیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د تشدد د کچې راټیټولو په اړه کومه لوازنامه شوې په هغې به عمل د روانې میاشتې په 28مه پیل شي. او تیره شپه په دوبی کې د پاکستان سپر لیګ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ د پاکستان سپر لیګ رومبي جام په خپل نوم کړی دی. په فائنل لوبه کې کوټا ګلادیټرز اسلام آباد یونایټیډ ته د 115 رنزونو هدف ورکړ کوم چې اسلام آباد یونایټیډ د 4 وکټو په نقصان پوره کړو او دغه شانې د لوبه وکټله. دا تر دې مال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.6 روپۍ 10 پیسې او 1.6 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 1.69 روپۍ 80 پیسې او 1.50 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1.53 روپۍ او 1.55 روپ�ۍ. او 2.68 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. په خبرونې کې تاسو لپاره 2019 پروګرامونه لرو، خو دا غین وړاندې تاسو لپاره دوه رپورټونه هم لرو. د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ به نیغ و نیغ خبرې د راتلونکې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د دې ترڅنګ تېره ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا غړو ترمنځ شبې 4 اړخیزه غونډه کې هم دا فیصله شوې چې له طالبانو سره به مذاکرات د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لاړو خبریال احمد الله په رپورټ کې واورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وه چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د نهې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د غړو ترمنځ شوي غونډې وروستو په جاري کړې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لخوا یو ګډ ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز هرکلی وکړی شو چې تر لاندې به یاد ګروپ د دواړو ملکونو د عالمانو سره په ګډه په افغانستان افغانستان کې د امن لپاره کار کوي او د تشدد پر ضد به فتوی جاری کوي. خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي که پاکستان او افغانستان په خلوص سره کوششونه وکړي نو دا مذاکرات کامیابې دي شي.
افغانستان او پاکستان پر رښتیا سره د اخلاص کوشش وکړي نو د دې مسلې حل کول څه دومره ګران کار هم نه دی. بل لار د دې نشته سوای د مذاکراتو نه، د خبرو اترو د لارې نه. په جنگ کې دی نو پاکستان کے تاریخ سے پخوا ہم برطانیہ چلو قوت وہ دوسرا جنگ ہو کہ امریکہ اور ناٹو راغل جنگ داما ملا نہ چاہل نہ حل کی گی.
افغانستان حکومت اور طالبان و ترمیان زیادہ مذاکرات اڑمبے پڑاؤ د تیر کال پہ جولائی میاش کے دا اسلام آباد سر نژد پہ مری کی شوے وہ خود ملا عمر د مرگ خبر عرس تو دا عمل د زنخ کار شو. پخوانے سفیر رستم شاہ مومند وائی چترسو مذاکرات لپارا خ ماحول جوڑ نکڑے شی ترہاغی مذاکرات کے سپر مختگ نشی کے دے
ماحول دا سے پکار دے کہ طالبان پخپل بانے راشی نہ پسی سو قطر تزی اور نہ یوز بلجے تزی پخپل مرضی بانے پخبروں کی شریک شی اور داغی دا پارا دا ضروری دا کہ کم دا طور لسٹ اول دیا ختم شی اور بلا چر طالبان چی کم قیدیان دی دار اخلاص کرے شی اور نہ داغے نہ پس بیا دا خارجی کو دا وطل و دا پارا یو ٹائم ٹیبل بانے خبریں تری شروع
اڑخیزا اڑیکو کمیٹی دا څلورم غونډه وا چې په کابل کې وشوا. لدې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او یو په کابل کې شوې وا. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
درنو اوریدونکو په عین حال کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ شوو خبر اترو په فیصلو خبر ندی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار داود خټک افغان چارو کارپو سمی یوسفزئی سره په دې روانو چارو چې کوم د سولې کوم بهیر روان دی په دې خبرې کړي په دې اړه ور سره مرکه کړي. راځي چې ستاسو پام ورته راوګرځو.
سمی یوسفزئی صاحب پرون په کابل کې دا پریکړه شوې ده چې طالبانو سره به د افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان چې دا وار خبرو ته حاضریږي نو دا به په رسمي ډول وي او کنا لکه د مخ کې پشان به دا په غیر رسمي ډول خبرو ته کینی؟
هغه معلومات چې زه لرم او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې. طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي او دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. خو زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي او بله لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي. بته ظاهره خبره ده پاکستان په دې باور ده چې دوی یو شمېر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي او طالبان هم ممکن یو شمېر کسان دغه مذاکراتو ته ورولېږي. خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دغه خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي.
سمی صاحب تاسو چې څنګه ووایئ چې طالبان ممکنه ده چې یو وار بیا په رسمي ډول دا خبرې اترې ونه مني، بلخوا دا خبره هم ده چې ممکنه ده چې د پاکستان لخوا په طالبانو باندې کم فشار راغلی وي، ځکه چې په پاکستان باندې هم ویل کیږي چې یو فشار موجود دی چې طالبان دې خبرو اترو ته حاضر کی. نو که طالبان په رسمي ډول نه مني او بلفرض دا د فشار لاندې وي، نو تاسو څومره خوشبینه یې چې دا خبرې اترې به یو مهم طرف ته لاړې شي، دا به نتیجه خیزه ثابت شي؟
ګوره مجاهدینو په 1978 یا 1980 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس، امریکې او پاکستان د حکومت ترمنځ، جنوبي حکومت، هغه کې افغان مجاهدین ډایرکټ داخل نه وو، بهر ساتل شوي وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړله چې له امله یې جګړه هیڅکله پای ته ونه رسېده. اوس هم همدغه باور ده تر څو چې له طالب سره مستقیمې خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاصه خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. افغانستان بیا دا شک لري چې که مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو ممکن پاکستان بله ډله را پیدا کړي. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داري ډېره را دي، ځکه چې هغوی حکومت، هغوی یو نظام ده. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده.
سمی صاحب، د طالبانو دننه څه فکر کوي چې څومره خلک د خبرو اترو په حق کې دي او آیا کم داسې خلک یا مشران هم شته چې هغه د سولې د خبرو اترو مخالفت کوي؟
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو تحریک غړي دي هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ده او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي. خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي.
افغان چارو کارپو سمی یوسفزی چې مشال لاړو سره مرکه کوله، د نورو ودونکو څخه ورښه ویده د ونیس پروګرام ستونزې او سرکار په نننۍ خبرونه کې تاسو ته په بلدیاتي ادارو کې د نمائندګانو د مشکلاتو او د ستونزو په اړه تاسو خبرو او د چارواکو خبرې به هم باورې دا پروګرام مجید بابر تاسو لپاره هر ونی جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي احتجاج کوي او وایي چې د دوی د منتخب کېدو اته میاشتو تیرېدونه باوجود د تحریک انصاف په مشرۍ کې صوبایي حکومت لخوا نه خودوی ته ترقیاتي فنډونه ورکول کېږي او نه ورته اختیارات ورکړل شوي دي. د تیرو څو میاشتو نه دغه منتخب غړیو د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی او تیره اونۍ د غوړو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته یو احتجاجي ناشته هم کړې وه. دا چې حکومت ولې د منتخب بلدیتي غړو غوښتنې نه پوره کوي همدغه د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شی نه دی ملاو شوی. یو سټمپ موږ نه ده لګولی ولی دفتر ته پیسې درکوټ
موږ غواړو چې روان دوه نیم میاشتو کې موږ د دوی کیسونه مسلي دي دا ون بای ون ټول داسې حل کړو بیا دې ته یو ایشو هم پاتې نه شي لکه چې کوم بالکل هلته لږ ایشو دي چې روان دوه میاشتو پورې به موږ هر هفته ایمرجنسي میټینګ کوو.
تیرونه په پیښور کې د صوبایي اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته منتخب بلدیتي غړو یو احتجاجي ناشته کړې وه. د دغه احتجاجي ناستې په اړه زموږ همکار غلام غوس دا راپور تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
پیښور کې د پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته د ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د بلدیتي نمایندګانو احتجاجي اتڼونه دوام لري او د ټانک د یو کلی ناظم اولی خان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو اته میاشتې تیرې شوې خو دوی ته په مقامی کچه هیڅ واک او پرمختیایي پنګه نه ده ورکړې شوې.
2013 یک شکم اختیارات او کوم هغه پاس کړی دي هغه تر اوسه پورې موږ ته هیڅ شی نه دی ملاو شوی. یو سټمپ موږ نه ده لګولی ولی دفتر ته پیسې درکوو ډیولپمنټ درکوو تنخواګانې به مو وي او که دا اختیارات ملاو نه شو او دې درنې باندې ونه شوه موږ به د بنیګاله بند کوو چې بنیګالې ته دا ګاډ نه سي رانه.
او د کوهاټ د یو کلی بلدیاتي نماینده ګلپام حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د بلدیاتو د 2013 ترمیمی قانون لاندې د سلویختو زرو نه زیات بلدیاتي نمایندگان په بلدیاتي ټاکنو کې وټاکلی شو خو اوس د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې دا نوې بلدیاتي نظام به څرنګه چلیږي.
زمو دا مطالبه ده چې د څوره خلکو خپل حق غواړي دوی ته حق ورکړي کنه دې له وټونه کولو څه شي په دا څه پوهېده نه څه بیا برسته څه کېږي نو د دې ضرورت څه وڅه خالي بس الیکشن یې کول.
او د بنو یو بلدیاتي نماینده محمد علي مروت مشال ریډیو ته وویل چې هغه خپله د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري او اسلام آباد کې عمران خان په احتجاجي ناسته کې دوی سره د پښتونخوا د بلدیاتي نظام په اړه ډېری ژمنې کړې وې خو تر دې دمه هغه ژمنې نه دي پوره شوې.
دا احتجاج کون کی بلدیاتی نمائندگان وائی تیرو دو ورځو کی حکومتی چارواکو د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی او تر سو چې د دوی د اختیاراتو او مالی پنګو غوښتنې نوی منل شوی تر هغې به د پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته دا احتجاجي ناسته دوام لري.
د منتخب بلدیاتي نمایندګانو دغه د ترقیاتي فنډونو او اختیاراتو نه ورکولو ستونزه مې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې عنایت الله صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې د بلدیاتي ادارو ټول نمایندګان راغلي دي د اسمبلۍ مخې ته ناست دي او دوی هماغه یو خبره کوي چې زمونږ فنډونه او اختیارات دا به کله مونږ ته صوبایي حکومت راکوي، نو دا به کله ورکوي سر؟
تاسو ته معلومات ته درترین یو د صوبایي اسمبلۍ مخې نه هغوی پاتېدلي دي. دا د ټولو بلدیاتي ادارو هغه نه و، دا صرف د ویلج ناظمانو او کونسلرانو ناظمانو د څه خبرو دوی ته علم نه و او څه خبرې داسې دي چې هغه لکه د هغوی توجه طلب دي. بالکل د هغوی خبره درسته. نو مونږ هغوی سره میټنګ وکړو، خپل منځ کښې مونږ یو اوږد میټنګ درې ګنټې پرون کړی و، درې ګنټې میټنګ هم نن وکړو چې مونږ فیصلې کړي دي. زه زمونږ د اپریشنل ایشوز داسې دي چې هغې کښې چېرته فاینانسز انوالو دي، چېرته مسله داسې ده چې دوی په خپله خبره باندې نه دي پوه، چېرته ایکټ کښې یا لا کښې داسې ګیپس پاتې شوي دي. مونږ لکه اوس یو داسې کمیټي جوړ کړه چې هغه د چیرکوما او په هغې کښې مونږ د تحصیل ناظمین او سلیکټډ تحصیل ناظمین او ضلع ناظمین دا راغواړو او هغې کښې چیف منسٹر سیکرټریټ نه د هغې سټریټیجک سپورټ یونټ چې کوم لوکل ګورنمنټ دپاره ممبر دی، زمونږ سابقه سیکټر لوکل ګورنمنټ هغه وي او سیکټری لوکل ګورنمنټ د فائنانس ډپارټمنټ نماینده وي، د لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ چې کوم کی افسران دي هغه ناست دي او مونږ لکه تفصیل سره دا پرشنل ایشوز ڈسکس کوو په یو یو باندې فیصله کوو. مونږ اصل کې دا مونږ دا غواړو چې روان دوه نیم میاشتو کښې مونږ د دوی چې څومره مسلې دي دا ون بای ون ټول داسې حل کړو چې دوی بیا دوی ته یوه ایشو هم پاتې نه شي. لکه چې کوم بالکل حل طلب ایشوز دي نو مونږ ځان ته چې روان دوه میاشتو پورې به مونږ هر هفته ایمرجنسی میټنګس کوو.
عنایت الله صاحب، آیا تاسو سره چې کله نه دا الیکشن انتخابات چې وشو دا د لوکل باډیز، نو تاسو ما سره خبره کړې وه چې تاسو سره فنډ هم اویلیبل دی او تاسو بیا هغه یو فاینانس کمیشن هم جوړ کړی و چې د دې د لارې تاسو ویل دي ټولو ته به خپلې خپلې برخې پیسې ورسي، د هغې څه وشو؟
دوی ته رسېدلي دي. هغه خو ګوره چې صوبایي حکومت کومه ریلیز کوي نو هغه په قسطونو کښې کوي، ځکه چې صوبایي حکومت ته مرکز نه چې کوم ریلیز زمونږ لس اتیا فیصده آمدن چې دنده د مرکزی حکومت نه راځي. د مرکزی حکومت نه چې مونږ ته کوم ریلیز کېږي نو هغه هم په قسطونو کښې راځي. نو خو مونږ لکه د دوی دغه قسط ریلیز کړي دي او دوه دوی پاتې لکه تیس ارب روپو کښې مونږ پنځه ارب روپۍ دوی ته ریلیز کړي دي. دې باندې دوی بجټونه هم تیار کړي دي، ډیولپمنټ بجټونه هم تیار کړي دي. کوم دوی جاریه اخراجات دي د هغې پیسې هم دوی زتلي دي، هغې هم اګینسټ دوی بجټونه پاس کړي دي. اوس لکه د ډیولپمنټ چې کوم فنډ دی نو د هغې په اخراجاتو باندې لکه دوی ځای په ځای باندې هغې حوالې سره لګیا دي خپل بجټونه. ویلج کونسل والا پاس کوي، تحصیل کونسلونو والا، ضلع کونسلونو والا اکثر پاس کړي دي. مونږ امید لرو چې لکه مونږ دا کوم دې کال کښې چونکې عبوري او هغه دور دی ټرانزیشن دی نو دې کښې به لکه دا مسایل راځي، خو مونږ یو چې د جونه پورې به مسلسل مونږ ویک د دې ټولو شیونو جایزه لو. د دوی سره به کنټینیوسلي میټنګز هم کوم. ما دا فیصله کړې چې ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو سره د ویلج ناظمانو هم یو کمیټي غونده کوي، د دې صوبایي کوآرډینیشن کمیټي جوړه شوې. نو ما هغې ته هم دا ویل چې زه به تاسو سره ریګولر میټنګز کوم، څومره ایشوز تاسو ته راځي. بل مونږ پرون دا فیصله کړې چې مونږ په دې لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ کښې یو هیلپ لاین قائموو چې هغه به خالص په دې فوکس دي چې ضلع ناظمانو او تحصیل ناظمانو او ویلج ناظمان هغې مسلې هلته راځي او هغه دغه کېږي بیا د هغې نه انورډ هغه متعلقه حکامو ته په هغې باندې رسولی کېږي، هغه کمپایل کېږي او کویک ایکشن پرې اخیستل کېږي.
عنایت صاحب، تاسو خبره کړې وه د نن نه یوه میاشت مخکې ما سره هغه انټرویو موجود ده. تاسو ویلي وو چې د بزنس رولز چې کومه مسوده ده هغه ټوله تاسو کلیئر کړې ده، صرف د وزیر اعلی دستخط ته پاتې ده. تاسو د هغې لپاره یو ډیټ هم را کړی و چې وزیر اعلی به په دې ورځو کښې دستخط کړي. هغه دستخط شوې ده، هغه بزنس او رول اوس امپلیمنټ شوي دي؟
د بزنس میاشت مخکې نه چې خو تاسو د بزنس خو دوه درې میاشتې مخکې دستخط شوي، نوټیفای شوي دي، هغې په یو بوکلیټ شکل کښې مو سره چاپ شوي دي. لوکل گورنمنٹ روزا بزنس دا ضلعی حکومت روزا بزنس تحصیل حکومت روزا بزنس ویلیج نیبرہڈ کونسل روزا بزنس پروینشل فائنانس کمیشن روزا بزنس لوکل گورنمنٹ کمیشن روزا بزنس جنرل روز لوکل گورنمنٹ یعنی دا تقریباً دا خطہ سمائے سو ہوئی تقریباً 12-13 سیٹ اپ رولز دی دا ٹول نوٹیفائی شوی
اس تاسو خبر اگوی چی چرتا کنفیوژن دے کنفیوژن تاسو وای چی دوی تم ندا معلومہ نو آیا دغه خلکو د پاره د دې کنفیوژن ختمول د پاره تاسو کوم د ورک شاپ یا د دې خلکو د پویول یو تنظیم یا یو کار کوي
دغه ضلع ناظمین ورک شاپ هم کړی ضلع نائب ناظمین ورک شاپ هم کړی تحصیل ناظمین ورک شاپ هم کړی تحصیل نائب ناظمین ورک شاپ هم کړی اوس ډونر روان دي او دې حواله سره په ریپ دې باندې اند ضلع کونسلر تحصیل کونسلرانو او د ویلیج کونسلرانو روان دي دین علاوه موږ سره طلب ډونر ایجنسی طرف نه افر روان دي موږ سره لوکل گورنمنٹ ډپارټمنټ کې اسټابلیش کړی جنګ دا ټول څنګه افر دي ازم څه ضرورتونه یې روان کونسلریټ کو بهال دا ٹریننگ کاټو یو وګدا پروسس دی راځي یو وختي او جز وختي پروسس نه دی بلکې دا هم وختي پروسس
او خو تاسو پلان لرئ او تاسو دا کوي لګیای
جی
انته لاسب د دې ټول لوکل ګورنمنټ د دې ادارو د پاره ملازمین پکارو سیکریټریان پکارو بیا تاسو ویلو چې دومره دومره خلکو لپاره مونږ به ویکنسیان اناونس کوو هغه ویکنسیان اناونس شوی دي هغه باندې خلک راغلي دي کنه
د لوکل ګورنمنټ ملازمین چې دي نو هغه مونږ تقریبا 3000 ټول دونیم زرا کلاس 4 او دونیم زرا لګاو دغه په ټول ضلعو کې شوی دي تقریبا یو ضلع دوه درې پاتې به یا دنه لګي زیاتې ویلیج کونسل سیکریټریان او کلاس 4 چې نو دا هم تقریبا فائنل شوی دی دا هم سپی اوروز هم خوشي افتل افراد
ها اوس ان ات الله صاحب تاسو وای چې د خلک د صوبې سملې مخینه پاسې دي دي خدا د دوی د احتجاج د سلسله د تیرو یو نیم میاشتې دوه میاشتې روانه ده دوی کله د پریس کلب مخې تراشي کله بل دی تراشي نو آیا تاسو غنی چې اوس په دې د احتجاج د لارې نه بلکې تاسو سره بکینی
زما خدا فکر دی چې دا احتجاجونه چې دینو دا 43000 خلک دي او دا ضروري نه چې کنه کې دی د یو ټولو اجتماعي مسلې دا وکړه په کونسل کې مسله راځي احتجاج د جمهوریت روایت وي صدا زه خو یم چې دا په لکه مسلسل دی دا کوي او دا یو آن ګوینګ پروسس دی او کوم ځای کې چې دی یو جایز خبرې وي نو موږ نو کوم ځای کې چې نه وي دی په یو کول کوشش وکړو
د فندونو دا خبره او د دې اختیاراتو دا خبره چې کوم دا دا خلک په احتجاج کوي نو تاسو غنئ چې دغه مسله کم اس کم حل شوي ده
د دې ترقيدي فندز ته لري د ویلج کونسل چې کوم ناظمینو داغي د چې کوم جاریه اخراجات دي دفتری لاغو فندز ته لري د ناظمینو سیکریټریټ ته موږ تقریبا 40 کروڑ روپے ریلیز کړی دي تحصیل ناظمان الریډي داغو خپل کونسل فند داغي نغي خپل اخراجات کوي هغه څه پرابلم نشته ده د دې یو مین ایشو د دې حواله سره پاتې چې هغه د دې چې کوم پریویلیجز دي پارکس اند پریویلیجز داګي دی وسلوی راځي تنخوا راځي داګي د غزل ناظمانو تحصیل ناظمانو د تیلو اخراجات راځي او د شانتي د دې سره سره د دیو د سیکریټریټ خرچه خو موږ شل کو روپې ریلیز کړی خو هغه کوم کیپ سره مازیم کې د ګاړو مسلې دي دا مسلې دي چې نن میټینګ کې موږ ډیسایډ کړیرا موږ ته روان 25 30 ورځې کې دا مسله په ایمرجنسي بیسز باندې حل کول پکار دي
کنه ټول سه دغه خلک یو دا خبره هم کوي چې چونکی صوبایي سملې ممبران چې کوم دي هغه هم د حلقو ته زی د غزینو ته زی او وی وای چې د دغه د دې اختیاراتو د فندونو په مخ کې دغه د صوبایي سملای غړي یا د قومي سملای غړي دا غټ خند دی دوی نه پری دي د خلک د خبره کیسه حقیقت شته
نه نه دا غلطه ده لکه صوبایي سملای ممبرانو موږ دې په روزه بزنس کې کلیر ښکارا چې دا کړه ده لاین داخله صوبایي سملای ممبران ځان ته فند دی او ځلې حکومتونو ځان ته فند دی او دا غي د اپروول چې کوم طریقې کار دی هغه موږ ځان ته کړی دا غي ادارې موږ ځان ته کړی دي نو دیو جن دیو دا اوه منسي ته کانفلیکټ نشي جوړې درې
او تاسو په دې رول دا بزنس کې یو خبره دام کړو چې کله چا کارکردګي صحیح نه نو هغه به موږ ډی سیټ کوو پاګې بیا ډیر خلکو خبرې مکولې هغه اوس هم د رول دا بزنس یسه ده
نه نه قانوني صدر رول دا بزنس دا لوکل ګورنمنٹ کمیشن چې په څوک د قانون مطابق ته لوکل ګورنمنٹ اکټ خلاف ورزي کوي دا څنګه ویلو هغه کې لیکلي دي لوکل ګورنمنٹ اکټ کې لیکلي چې لوکل ګورنمنٹ کمیشن دې څوک د لوکل ګورنمنٹ اکټ خلاف ورزي وکي او هغه ثابت شي په هغه باندې تاسو نه په هوا باندې نه هغه باندې ثابت شي نو هغه بیا به دغه کیږي او تاسو دا ورکړي
ها نو د دې لپاره تاسو کوم طریقې کار وځ کړی دي چې په کوم طریقې د لارې به څوک کمپلین کوي راځي به هغه به کرکتنه به کیږي
دا کمپلین چې دې نو خپل ناظمین هم د یو بل خلاف کولی شي، اپوزیشن ممبران هم کولی شي. دا کمپلینټ چې نو صبح لکه لوکل ګورنمنټ کمیشن سوموټو نوټس هم غوښتی شي، د وزیر اعلی مونږ ته ریفر کولی شي. خو دا خپل پروسیجر دی، داسې په اسانه باندې چا خلاف دغه نه کېږي، په دې باندې اکشن نه غوښتی کېږي. ځکه چا ثبوتونه غواړي، هغه د ایکټ وایلیشن غواړي، هغه ښکاره سړي امبزلمنټ کړی، غلایي کړي، کرپشن یې کړی، هغه ثابتي دا ټول شیونه چې نه ثابتول خو اوس بهر یو مشکل کاری.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو وخت شوه دی د ماسپخین دونی بجی. ملیه امیرزاده نه د خبرون لنډی زور.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ شو خبرو له پریکړو نه دي خبر. تیره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې فیصله وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې په اسلام آباد کې کیږي. نن غرمه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د سړک غاړې په موچاو دیدو چې لامل یې 50 امنیتي سرتېري زخمي شوي دي. په ډي آی خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نپوتو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیښه د واڼه په تنهایي سیمه کې د سپین وام ډیم په سړک رامنځته شوې ده. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلۍ عشوره پرون په خپله لومړنۍ غونډه کې له حکومته غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په مینګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې په کې 300 غړو ګډون وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقونو صورتحال په اړه خپل نوې کلنۍ رپورټ خپور کړی. په دا رپورټ کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا وکړي چې روغتیایي چارو ته دې ککلکه درناوی وکړي. د اسلامي دولت په سوالې ډلې خلاف جنګېدونکي د امریکا په مشرۍ اطلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بارنو جنګیالو شمېر له 15 نه 25 سره ته راټیټ شوی دی. برټ مګرک پرون ویل د داعش په سوالې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د ګوانتنامو بې زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي او نه یوازې دا چې د امریکا د ارزښتونو خلاف دی بلکې په نړۍ کې د هیواد حیثیت ته هم زیان رسوي. او تېره شپه په دوبۍ کې د پاکستان سوپر لیګ په فاینل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ له کوټه ګلاډیټر سره په سیالۍ کې د پاکستان سوپر لیګ لومړی کپ په خپل نوم کړی دی.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. درنو اوردونکو اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د کرخې پر غاړه. له څو میاشتو راهیسې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره غونډې روانې دي. په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو څو ځلې خبرې کړې دي. پامیر ساحل دا موضوع د کرخې پر غاړه خبرونه کې څېړلې چې تاسو یې اوس په تکراری بڼه اورئ.
د کرخې پر غاړه،
د کرخې پر غاړه،
د کرخې پر غاړه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، له څو میاشتو راهیسې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره غونډې روانې دي. له دې سره سره د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته سفر کړی او په اړه یې ویل کېږي چې هلته ښایي له میشتو طالب مشرانو سره رابطې وکړي. څه موده مخکې د کاناډا یوې ادارې په ګواښ هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت پخوانیو چارواکو او ځینو پوهانو یو غونډه برابره کړې وه چې پکې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشوې. موږ نن په کرخې پر غاړه خبرونه کې هڅه کوو چې د شخړو هواري پر موضوع یو داسې بحث وکړو چې ځان په درې پوه کړو چې دا ډول بهیرونه یا عملونه څنګه ترسره کیږي او آیا هیلمندۍ وړ دي او که څنګه. په خبرونه کې را سره په کابل کې د شخړو او مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف میلمانه دي. دواړو میلمنو ته به دا ووایم چې تر دې مخکې چې زه دا خبرونه پیل کړم، ما مخکې سات کې له قاضي حسن حقیار سره خبرې وکړې.
قاضی حسن اقیار سمو د مخ کې د پګواش غونډې ته قطر ته ورغلل او د سره مې د نې غونډې په اړه چې د بیجینګ کابل اسلام آباد او د چین د واشنگتن ترمنځ کې په دې اړه باندې مې هم ته نه پوښتنې وکړې او د چیل ته سلیدلې و په قطر کې له طالبانو سره چې غونډه شوې وه د هغې په اړه مې هم ته نه پوښتنې وکړې. زه غواړم چې اول که ستاسو خوښه وي دغه مرکه خپره کړم او تاسو به واورئ بیا به راته خپل نظر ور باندې راکړئ چې څنګه تاسو یې څنګه شننه کوئ. سعید اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب سعید، نو زه دا مرکه خپروم. اول ما له قاضي حسن اقیار پوښتنه وکړه چې د پګواش په غونډه کې چې دی ناست و د څه ولیدل.
پګواش په ناسته کې موږ چې د طالبانو د مشرانو سره کېناستو، د هغوی خبرې مو اورېدې، د هغوی نظریات مو اورېدې، او زموږ سره په دې هیئت کې هم د افغان حکومت رسمي او پخواني مهم چارواکي، د کابینه غړي، د پارلمان غړي وو. دوی د افغان حکومت د نظر نه طبعا خبر و، دوی چې د دوی نظر وګره وو ترمنځ مو مسافه کته، دا مسافه ډېره کمه وه. مونږ ته ډېره مجوري پیدا شوه، زمونږ مجوري ته پیدا شوه، او دوی نتیجې ته ورسېدو چې که چېرې واقعا ښه درېمګړي پیدا شي، څو ښه وسطت وکولی شي، نو د افغانستان بحران په تفاهم او تفصیله باندې ژر هواریدی شي.
اوس چې درېمګړي پیدا شوي دي، بیجینګ دی، اسلام آباد دی او واشنگتن دی، آیا دا ښه درېمګړي دي او که دي نو هیله شته دي چې دا به مسله حل شي؟
سره دې چې واشنگتن درېمګړی نه ده، طالبان واشنگتن ته د قضیې د اړخ په توګه باندې ګوري، خو د دې غونډه سره دا چې په مذاکراتو کې ناست ده، په خبرو کې ونډه اخیستې ده، بیا په ځانګړې توګه چین چې د طالبانو باور هم ورباندې ده، د افغان حکومت باور هم ورباندې ده، او تر ډېره حده پورې د افغانستان په قضایاو کې د پرې نقش ترسره کړی دی. نو دا امیدواري راپیدا کوي چې د دوی او د پګواش جریان او د افغانستان د سولې نوی حرکت د نن مشرتبه معرفي شوه. دوی د په ګډه هڅه سره د واقعا د افغانستان حکومت او امریکایان د ګرد عمق د طالبانو تر سولې وغواړي، نو ډېر امید دا ده چې د افغانستان بحران پر سیمهییز تفاهم یو اسانه هم ده پیدا شي.
ښه، قاضي اقیار صاحب، تاسو د نننۍ غونډه چې روانه ده د څلورو ترمنځ، داسې درته ښکاري چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي که نه؟ د طالبانو له خوا دا معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نه شي؟
څومره چې زما برداشت زما باور ده، طالبان د هر افغان سره، د حکومت سره، د امریکایانو سره خبرو ته کښېني، خو شرط دا ده چې هغوی په دې یقیني شي، هغوی ته ډاډ ورکړل شي چې افغان حکومت یا امریکایان وخت نه ضایع کوي او د ګرد عمق خبرې کوي، د ګرد عمق د افغانستان د بحران هم غواړي. دغه اطمینان چې طالبان پیدا کړي، هغوی خبرو ته آماده دي، خبرو ته یقیني.
یعنی دا هیله مندي شته دا چې دوی به حاضر شي، پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو بیا مونږ خبرې کوو، نو دا ځل به له داسې شرطه خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنگتن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي.
بالکل، خو د اعتماد د فضا راپیدا کېده، د هغوی د مهم شرط د هغوی د هغوی اصرار په دې و چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کښېنو، نو ځینې د اعتماد او د اوس د نیت د فضا د راپیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي، او د لومړی به داسې وشي چې د دوی په د مشرانو په سفر باندې بندیز اخلاص شي، ځکه چې دوی د چیرې سفر ته دعوت کېږي او په دوی باندې بندیز وي، نو دوی سفر څنګه وکړي؟ یا دا چې په دوی باندې انعام ایښودل شوی وي او دا دوی حرکت کوي، یا کوم ګاونډي هېواد ته یا دوی چې روزي او د امریکایانو د خانه دوی په تور نس کوي، یا په دوی باندې انعام ایښودل شوی وي، نو په دې خبره ده چې دوی بیا تعقیبېږي، دوی بهنیم کېږي، نو د دوی دپاره چې دوی تعقیب نه شي، نوم یې د تور نس نه به دوی ایسته شي، د دوی د سر نه به دوی انعامونه پورته شي، او د باور د فضا د پیدا کېدو لپاره به ځینې ګامونه پورته شي. هغوی د طالبانو دریځ دا و چې د دې دا غوښتنې دا شرط نه ده، د سفر د اسانتیا لپاره یو وړاندیز ده چې کومو سفر کوو نو نه باید موږ د سر بندي داخل شي نو د تور مصر نه خو شي که تور مصر وي بندیزونه وي د موږ په سفر باندې د موږ سفر امکان نه وي د موږ په خبرو کې څه ګډون کړو یعنې زه په دې ټینګار کوم چې د خبر په شرط ده د خبر د اسانتیا لپاره پیشنهاد ده.
د سیاسي چارو لپو قاضي حسن حقیار سره مو مرکه ورده چې څو موده مخکې د پګواش په غونډه کې په قطر کې موجود وو او هلته له طالبانو سره لیدلې ول. حکمت الله اعظمي صاحب تاسو ته راځم، دغه مرکه چې تاسو واورېده په دې کې د چې کومې خبرې وکړې ماته نه څلور خبرې داسې نوټ کړې دي. یو دا ویل چې د افغان حکومت پخوانیو چارواکو یا اوسنیو چارواکو او د طالبانو ترمنځ په دغه د پګواش په غونډه کې ورته فاصلې کمې ښکاره کېدې. دی وایي که ښه درېمګړی نو هغه خو بیجنګ او اسلام آباد باندې اعتراض ونه کړه، په واشنګټن باندې د وکه حقیار چې هغه په خپله په دغه جګړه کې په شخړه کې واشنگټن دغه دی ککړ دی لاس لري پکې. او دریم د دا ویلي چې که اعتماد به فضا رامنځته شي یعنی سفری بندیزونه او داسې شیان لرې شي له طالبانو نو دا به ښه وي. ده دا ونه ویلې چې طالبانو پخوا به تاکید کاوه چې بهرني ځواکونه کله افغانستان ووزي نو بیا به خبرو ته کښېني. دا ځل د حقیر دا خبره هم وکړه چې دا شرطونه نه دي، طالبان وایي چې دا زموږ پیشنهاد دی وړاندیز مو دی. دغه څلورو نقطو ته چې ګورئ څه درته ښکاري تاسو؟
اول خو اجازه راکړئ چې دا ووایم چې کوم غونډه چې پګواش دایره کړې وه اول کې د افغان سیول سوسایټي جامع مدني څخه همدار طالبانو او ځینې سیاسیونو راغلي وه. دا د یو خوا هم رسمي دریس نه څرګندوي او نه څرګندولای شوی.
صحیح،
هلته افغان دولت کوم دولتي چارواکي په کې د نمایندګي نه کوه او همدارنګه طالبانو چې هلته کوم کسونه استولي وو هغه د دې رسمي موقف نه څرګندوي. نو دا مذاکرات نه وه، دا فقط یو کنفرانس چې د جګړې د افغانستان په جګړه کې چې کوم خلک یو نه داخل دي هغوی په کښې کې کښېني او په ځینو د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي. نو دا مذاکرات نه وه رسمي. او بل زه فکر کوم کله چې دا چې ولې طالبان هلته د بهرنیو ځواکونو وتل نه مطرح کوي، زه فکر کوم چې هغوی هم پر دې باندې اوس دې نتیجې ته رسېدلی دي چې دا ممکن نه دی. او دغه ډېر اپټمست دا ډېر دوی د هغه اولو پرامیسز څخه وایي چې هغه ډېر لوړ وه، هغه وعدې خپل خلکو تور کولی چې مثلا تر څو امریکا ونه وځي موږ سوله نه کوو. نو دا اوس دوی په دې باندې زه فکر کوم په خپل پخوانیو خبرو باندې پښېمانه دي چې دا امکان نه لري. نو راځه خپل تقاضاوې او خپل ډیمانډز باید راکم کړو. نو دغه زما نظر دی. او زه فکر کوم کله چې بیجنګ ته راځي د یو درېمګړي په حیث باندې چې بیجنګ مطرح کوو یا چین مطرح کوو، زه فکر کوم دوی خپله هم ځینې ملحوظات لري چې بالخصوص د امریکا د حضور په وړاندې باندې. ګورئ تاسو وګورئ بیجنګ به حتماً کوششونه کوي چې د افغانستان و مسلې ته و جنگ ته یو خاتمه یو سیاسي ځای حل پیدا شي. مګر هغه بیا په عین وخت کې دا ستونزه هم لري چې د امریکا یو فوجي حضور دي په خپل ګاونډ کې ولري. نو که چېرې هغوی طالبان دې ته اجروي چې سور ته راشي، باید دغه مسله باید د واشنګټن سره هم حل شي چې باید دوی د افغانستان د خاورې څخه د امریکا د حضور څخه کوم ستونزه ونه لري. نو دغه سوله ډېره پیچلې ده او دغه مجالس چې تر اوسه شوي دي دا کافي نه دي.
خ پروفیسر عبدالرؤف صاحب، کله چې داسې شخړې روانې، جګړه روانې، تر هغې وروسته بیا د سیاسي حل په اړه باندې غونډې شروع کیږي، دغه اوس چې د افغانستان د سیاسي حل دپاره غونډې روانې دي، مسلسل څو غونډې وشوې، زه له تاسو دا پوښتنه کول غواړم چې د سیاسیاتو د استاد په توګه باندې آیا ولس عام ولس ته دا هیله مندي په کار ده چې هیله مند اوسي چې وو دغسې غونډې بلاخره یوې نتیجې ته رسېدی شي که نه؟
دغه خبره صحیح ده چې هر څومره شخړې وي هر څومره جګړې وي بلاخره همدغه مختلف ګوندونه او ګروپونه واپس راځي او همدغه خبرو ته کښېني. نو موږ هم دا امید لرو چې که چېرته دا مختلف ګوندونه او اړخونه پدی خبره باندې ترسی چې یارګنی مونږ د کینو او دا مسله د حل کو او پدی کې د مذاکرات کو او خبرې د وړاندې بوزو نو د عوامو هم دا امید پیدا کیږي چې ګنې دا شخړه به حل شي خو دا دا چې کوم خبرې روانې دي یا د افغانستان دا کومه مسله چې ده نو د دې چونکه وخت یې ډیر شوی دی نو په دې وجه باندې که چېرته عوام او خلک امید لري نو ورسره دا هم لري چې ګنې د دې نه مخکې کوم کوششونه شوي دي نو د هغې په د هغه د دې په نیز باندې چېرته کامیابۍ ته نه دي رسېدلي نو یو تشویش ورسره هم د خلکو سره وي په داسې حالاتو کې
دا د تشویش خبره تاسو وکړه په فیسبوک باندې ځینې خلکو تبصرې کړي دي اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب دواړو ته یو دوه درې تبصرې لولم تاسو بیا وګورئ چې دا خلک ولې داسې تبصرې کوي یا ولې داسې فکرونه کوي الانور ننګیالی وزیر لیکي چې تر څو پورې امریکا او پاکستان د زړه له منځه کوشش ونه کړي یاسې وخت ضایع کول دي دغسې ډول غونډې چې دي امریکا هر څه کولی شي هر څه ویني نو دا هر څه چې دوی ته دا ویني درول بندولی شي همداسې متیور رحمان ملاخیل اډوال لیکي چې د سیمې هیوادونو امریکا او ملګري چې تر څو خپلو موخو ته نه وي رسېدلي خپلو مقاصدو ته نه وي رسېدلي سوله ناشونې ده شهید الله شهید خیل لیکي چې د سیمې هیوادونه لکه پاکستان امریکا او داسې نور چې خپلو مقاصدو ته ونه رسېږي تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتللی ایاز عاطف بیا بل کس ته هغه دی لیکي چې خفه نه شي زم یوه تبصره کول غواړم او هغه دا چې څوک په خپل کور کې د بل دشمن ساتي نو هغه دې د ګاونډي نه د خیر تمه نه لري لکه څنګه چې افغانستان هند ته په سلګونه سفارتخانې ورکړي دي او همداسې افغانستان هم دا ولري او بل دا چې د افغانستان کې بلا جنګیالي ګروپونه دي نو افغان حکومت به کومې جنګیالي ډلې سره خبرې کوي دغه اندېښنې چې دوی وخی اعظمي صاحب دا خلک چې وایي دا سلګونه سفارتخانې خو یو ډول مبالغه کړې ده بهر تقدیر خدا د دغه څلورو کسانو نظر چې ما تاسو ته ولوستو تاسو څه وایې د امریکا پاکستان ډېر زیات ولې یادیږي په دغه مسله کې اوایا دا حقیقت هم دی او د څېړونکي په توګه باندې دا حقیقت دی چې رښتیا هم دغه هیوادونه خپل مقاصد او خپل دلچسپیانې لري چې هغه ګټو ته ورسیږي خپل اقامي ګټې ترلاسه کړي نو تر هغې وروسته بیا دا مسله حل کولی شي
مننه سایل صاحب که د امریکا په وړاندې باندې زه وایم ګوره دلته تر اوسه پورې موږ داسې یو کنکلوژن ته نه یو رسېدلي یو داسې نتیجې ته نه یو رسېدلي چې امریکا په افغانستان کې د مشکل برخه ده که د رای حل برخه ده هغه په دې معنا چون چې طالبان دا وایي تر څو پورې د امریکا حضور فوجي حضور په افغانستان کې وي نو موږ به جنګ جاری وساتو نو په داسې یو صورت حال کې زه فکر کوم چې امریکا دلته په غیر مستقیم باندې د مشکل برخه ګرځي چې تر څو پورې دوی موجود وي یعنی سوله نشته په بل حال کې بیا که د افغان دولت نظر ورته وګورو امریکا دلته ډېره افغان دولت بالخصوص نوی رئیس جمهور اشرف غنی پر دې باندې ډېر تاکید کوي چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور لا زیات کړي لا پیاوړی کړي تر څو پورې د دولت سپورټ کولای شي مګر دا د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی په وخت کې بدل او هغه غوښتل چې امریکا دې د افغانستان ولاړ شي نو باید اول دا معلوم شي چې آیا امریکا د رای حل برخه ده که د مشکل برخه ده
تاسو ته د یو څېړونکو په توګه څه ښکاري امریکا په خپله مشکل دی که نه د حل برخه ده که نه دواړه دي
زه فکر کوم چې په دواړه دي چون چې تر څو پورې چې دوی امریکایي حضور وي طالبان سولې ته نه راځي دا لومړی شرط دی او د دې څخه که چیرې طالبان د دوی په حضور کې سوله وکړي نو دا طالبانو ته یو سیاسي خودکشي ده یو سیاسي ځانمرګی دی چې چون چې ټول خلک به ورته وایي هغه خپل فالوورز یا خپل کسان چې
د دوی پلویان
ورته وایي چې دا پلویان دا دومره وخت مو څه کول دیارلس کاله مو جنګ د همدې لپاره و چې امریکا ووځي اوس هغه ایسته تاسو سوله کوي نو هغه به ورسره مشکلات پیدا شي او بل د افغانستان دولت د نظر کوټو ګورو د دې بیا ګارانټي نشته کچېرې امریکا ووځي طالبان به سولې ته راشي د دې راته نه ګارانټي دا کچېرې طالبان ووځي په کچېرې امریکا د افغانستان ووځي په طالبانو کې دا نظریه ډیره کوي کې رښتې حکومت نیولای شي دوی د افغان دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیره ښه جګړه دی فکر کوي چې کولای شي او بیا وخت
رسیدلی شي. نو په دې خاطر افغان دولت اصرار کوي او هڅه کوي چې امریکا باید خپل کومکونه د افغانستان سره په نظامي، اقتصادي او سیاسي دغه باندې جاری وساتي چې تر څو پورې دولت پایداره شي. او کله چې پاکستان ته راځو، پاکستان زه فکر کوم چې دلته په افغانستان کې په جګړه کې ډېر قوي اغېزه لري او مستقیم اغېزه لري، مګر د دې رول زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې تر یو اندازې پورې اگزاجریټ شوی دی، مبالغه شوی ده. په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې هغوی خود مختاري غواړي او ښودل یې هم ده، هغه که په سیاسي لیول باندې وي او که په نظامي لیول باندې وي، دوی پراخ پاکستان ته ځان جلا ګڼي. مګر دا چې افغانان او بالخصوص سیاسیون او یا مبصرین راوځي او پاکستان ته دغه کریډیټ ورکوي، ټوله جګړه هر څه چې روان دي دا د پاکستان دغه دی. په دې کې پاکستان ګټه هم ځینې وړي او تاوان هم ځینې وړي. ګټه یې دا ده چې پاکستان اوس د سولې لپاره کلي ګرځېدلې ده. نو هر څوک چې افغان طالبانو سره سوله کوي باید د پاکستان د ګټ نه ولاړ شي. دا یو نوی کریډ دی چې پاکستان یې اخلي، مګر تاوان یې بیا دا دی چې دی بیا د یو دولت په یو سټیټ ټروریزم سټیټ سپانسر په صفت باندې پېژندل شوی دی چې ترهګري په سیمه کې سپورټ کوي. مګر زه چې تر کومه اندازې پورې بیا خپل تحلیل مې دا دی چې پاکستان راغنده رول درلودلی شي، مثبت رول په سوله کې لوبولی شي، مګر خپل محدودیتونه هغې لري او پاکستان هم په دې ډېر واضح پوهېږي چې په افغان طالبانو باندې څومره فشار راولي چې هغه نتیجه ورکړي. او په عین وخت کې تاسو ګرم ستا چې که چېرې پاکستان ډېر فشار پر راولي په هغه طالبانو ډلې باندې، او هغوی به بیا بغاوت کوي او د پاکستان دښمن به هم ګرځي. نو پاکستان هم په دې پوهېږي.
صحیح. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، دا د خلکو تفسیرې چې ما ولوستې او د حکمت الله اعظمي صاحب دغه مو چې تجزیه مو چې واورېده، تاسو څه وایئ؟ رښتیا هم دغسې ای سټیټس یا هیوادونه یا ریاستونه هم دا کارونه کوي؟
حکمت الله اعظمي صاحب چې کومه تبصره وکړله، زه په ډېرو ډېره یو جامع او ډېره دغه تبصره یې وکړله، دا کومو خبرو ته چې هغه اندېښنو طرف ته اشاره وکړه، د پاکستان د طرف نه، د طالبانو طرف نه، نو زه د هغې سره اتفاق لرم. او خو دا یو سوال دی چې آیا امریکا د افغانستان نه وځي نو ګنې د دې علاقې او د افغانستان دا مسله به حل شي؟ زه فکر کوم چې دا مسله اوس د امریکې د فوز د وتلو نزدې د وتلو سره به نه حل کېږي، ځکه چې دا کمې مسلې د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه په دې سیمه کې چې په هغې کې پاکستان هم متاثره دی، افغانستان هم متاثره دی، نو دا صرف د یو د امریکني فوجونو د وتلو سره به زه فکر کوم چې دا چې به ونه شي. دا ډېره لکه جبره څېړنه غواړي او سوچ او فکر غواړي چې څه خبرې داسې دي چې هغه خو د امریکې فوج د وستلو سره تعلق لري، او څه د دې فوج نه علاوه هم څه داسې خبرې دي چې هغه ټولې خبرې دي ته دې لکه سوچ او نظر ورکړي شي د هر طرف نه.
صحیح. او دا خبره چې کېږي پروفیسر صاحب چې هند سفارتونه خلاص کړي دي، نو پاکستان هم دا حق لري چې په افغانستان کې لاس وهنه وکړي. سټیټس یا هیوادونه داسې در تخکاري چې دا یو کانسپیرسي تھیری یا نظریه ده، یو سازشي خبره ده، که نه حقیقتا د هیوادونو بیهیویر یا کړه وړه ته چې ګوري هغوی دا کارونه کوي په نړۍ کې؟ په ټوله نړۍ
کې د حقیقت راته ډېر کم ښکاري، ځکه چې عملاً په افغانستان کې دونه سفارت خانې ممکن هم نه دي چې ګنې هند هلته کې دونه کلاو کی. لکه موږ په دې باندې پوهیږو د پروپیګنډې نه علاوه، د یو استاد د سیاسیت استاد په حیثیت باندې دا خبره داسې نه ده. البته د پاکستان د هند په باره کې یو حساسیت لري، هغه لکه معلومه ده پاکستان کې خلکو ته، او په کار ده چې د افغانستان زمونږ ګاونډیانو ته هم د دې پته وي، نو دغه حساسیت په خپل ځای دی. او کله کله دا حساسیت بعضې قوتونه د خپل مقصد لپاره هم استعمال کی، نو په دې وجه باندې که چېرته موږ د مسلې د جوړښت طرف ته روان یو، نو په هغې کې د موږ د پاکستان د حساسیت که خیال وساتو، نو دا په لانګ رن کې د افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې د خلکو لپاره به زیاته مناسب وي او زیاته فائدہ مند وي.
یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی سیب ستړی مشه نوم موسیما.
نوم زمانوم اسحاق دی.
اسحاق صاحب تاسو څه وایئ د دغه پوهانو خبرې مې چې واورېدې د دوی په نظر کې باندې تبصره کول غواړي یا پوښتنه ترنه کول غواړي؟
دوی دا خو د دوی نظر ده چې د افغانستان د مسلې او د افغانستان کې د سولې د راتګ او د افغانستان کسرې د حل لپاره دوی خپل نظریات وړاندې کړل. خو زما نظر دا دی چې د افغانستان مسله یوه نړیواله مسله ده او په دې کې اکثره د سیمې هېوادونه او نړیواله ټولنه چې مستقیما دلته په افغانستان کې د 50 هېوادونو حضور شته، زه فکر کوم چې دا به پرته له نړیوالې ټولنې د مرستې او د کومک نه موږ ونه کولای شو چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته کړو. او که چېرې دا کار ترسره هم شي تر څو چې د نړۍ هېوادونو ته دا د منلو وړ نه وي، جنګ جګړه به هغه پیدا کړي، دوام پیدا کړي. مثلا په خپله که چېرې دلته اوس په افغانستان کې د یو هېواد ګټې تمیلېږي او د بل هېواد ګټې نه تمیلېږي، زه فکر کوم چې دا د سولې پروسه بیا هم د رقمۍ سره مواجه ده او دغه به دوام پیدا کړي. زما نظر دا دی چې موږ د دې پر ځای چې د نورو هېوادونو غوښتنو ته په افغانستان کې لاره ورکوو، ښه دا ده چې د افغانانو نظر دې د افغانستان په مسله کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د راستو لپاره د افغانستان وړاندیزونه ومني. هغه دا به له یوې خوا د افغانستان ملي حاکمیت د خاورې بسپارتیات تضمین کړي او له بلې خوا به دا د افغانستان د سولې پروسې ته یوه نړیواله لاره پرانیزي. پیښې وخت به کېدای شي چې په افغانستان کې دا سوله رامنځته شي. خو بله خبره دا ده چې آیا د پاکستان حکومت او همچنان د دوی طرفداران طالبان دوی هم دا په دې مسله کې ګرم بولي د سولې په مسله کې که یوازې افغان دولت ملامت بولي؟ بله خبره دا ده چې افغان دولت په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني او همدارنګه د دوی نړیوال ملګري یوازې خپل وسوال مخالفین ملامت بولي که دوی هم ځان ملامت بولي، تر څو چې دوی ترمنځ په دې اړه یو تفاهم رامنځته نه شي او د خبرو مثل چې کینې د خپلې غوښتنې سره مطرح نه کړي، زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې د افغانستان کسره په دې ډول چې دا اوس روانه ده نه تنخه دا د سولې سره بلکې په خپله د څلور اړخیزه غونډه چې فعلا نن د دغې غونډه په کابل کې روانه ده نه شي کولی د افغانستان بحران او کړکېچ حل کړي.
سمه ده، ډېره مننه خوشحاله اوسئ اسحاق صاحب. بل کس هم راسره دی، انعام الله صاحب دی راسره. انعام الله صاحب ستړي مشي لکه مروت راسره. انعام الله صاحب دی، تاسو څه پوښتنې لرئ، څه نظر ورکول غواړئ؟
الله موږ ډېر خوشحاله رما خود به لنډې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې کوم دا چار فریقی یا چار ملکی کوم مذاکرات لګیا دي اوس په کابل چې نو زه وایم چې دی چې ایران یو ډیر غټ رول ده، نو هغه په دې چې ولې نه ده شامل؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې کچیرې د حکومت د افغان حکومت او د طالبانو په منځ کې مذاکرات شروع شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي، نو په افغانستان چې خو نور سټیک هولډر دي، ګلبدین حکمتیار ده او شمالي اتحاد ده او نور سټیک هولډر دي، نو هغه به په دې چې څه رول وي، هغه سره به څرنګه دا نور حکومت کسان یا طالبان هغه مذاکرات په څه طریقې باندې کیږي؟
صحیح ده، ډېره مننه انعام الله صاحب، ښایسته پوښتنې مو وکړې. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، تاسو دا د اسحاق له کابل چې ټلیفون کړی و دا خبره مو واورېده، تاسو ویل دا یوه نړیواله مسله ده، باید نړیواله ټولنه انټرنیشنل کمیونټي یې هواره کړي، او دا هم ده چې افغان حکومت او افغان ریاست او ورسره طالبان او پاکستان دواړه خپل ملامتیاوی ومني او بیا میز ته راکینی. دغه طریقې د سولې راوستو د شخړو چې کله کانفلیکټس چې کله ریزولف کیږي په نړۍ کې او کینی خلک خواوی مختلف کینی، همدغه طریقې سره هواری؟
او زما خپل هم دا نظر دی چې دا خو دوی چې دی ته وویل چې دا نړیواله مسله ده، نو نړیواله مسله خو دا، خو ظاهره خبره ده کله چې د هل طرف ته ځي نو ټوله نړۍ نه کینی چې هغې باندې خبره وکړي، خامخا به په هغې کې هغه قوتونه کینی کوم چې د هغې سره براه راست متعلق کوي، نو هغه لحاظ سره چې دغه کوم اړخونه دي همدغه براه راست متعلق دي، په دې وجه باندې د دوی په منځ کې چې کومې خبرې دي نو دا لکه کافی دي چې هم دوی په خپل منځ کې خبرې وکړي، ځکه چې دا عملا ممکن نه ده چې ټوله دنیا د کینی او په دې مسله باندې خبره وکړي. دویمه خبره دا ده چې د مذاکراتو په حواله باندې داسې ده چې لومړنۍ خبره خو دا ده چې د دې ټولو فریقو په یو د اعتماد لپاره سداسې اقدامات وکړی شي چې دوی په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. دغه د تیرو مذاکراتو کې چې کومې غلطۍ شوې دي د هر فریق نه، نو هغه فریق هغه طرف ته دې لږ توجه ورکړی شي چې هغه غلطۍ دوباره ونه شي. او ورپسې دویمه خبره درېیمه خبره دا ده چې دا خبره بالکل صحیح ده چې مونږ دا خبره مخ په وړاندې بوتلی شو چې په دې کې هر فریق د خپلو غلطو اعتراف وکړي، که هغه افغانستان حکومت دی، که هغه طالبان دي، که هغه د پاکستان حکومت دی، یا هغه کې امریکا ده. نو ظاهره خبره ده چې د دې اعتراف داسې نشي کېدی لکه څنګه چې مونږ په عامه ژبه کې دا وایو، خو د هغې لپاره دې داسې لاره راوستلی شي زمونږ چې کوم انساني تجربات او زمونږ کومه پوهه ده هغه هم دا ده چې داسې طرف ته دا خبره بوتلل پکار دي چې په هغې کې د هر فریق دا وګڼي چې ګنې دوی په دې کې ګټه وکړله. او زما خیال دی که په دې کې لږ د دنیا د نورو علاقو او د نورو شخړو د تجربو نه دا ټول مونږ استفاده وکړو، نو دا امکان شته دی چې مونږ دا خلک یو بل
سره کینی
او د یو بل خبره
واوري. صحیح دی. د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحبانو دواړو ته ډېره زیاته مننه چې راسره برخه واخیسته. د کرښې پر غاړه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا در سره یو. په مخامخه
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.diwaradio.com